سلامونه وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې شوه. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. په قطر کې د طالبانو او پاکستانی چارواکو په سمدستي اوربند موافقه کړې او تمه د راتلونکي پړاو خبرې په استانبول کې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خپل بیان کې ویلي دواړه خواوو په یو سمدستي اوربند او داسې یو میکانیزم موافقه کړي چې د دوو هیوادونو ترمنځ دایمي سول او ټیکاو رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د دوو خبرو د منځګړیتوب لپاره د قطر او ترکیې د هڅو مننه کړې. ښاغلی مجاهد ویلي دواړه خواوو توافق وکړ چې د یو بل په وړاندې به د دښمنۍ عمل نه کوي او د هغو ډلو د حملو ملاتړ به نه کیږي چې د پاکستان د حکومت خلاف دي. هغه په خپله ایکس پاڼه په بیان کې زیاته کړې افغان او پاکستاني لورو هغه سند لاسلیک کړی چې له مخې دواړه هیوادونه سولې یو بل ته د احترام او ګاونډیتوب د ښو اړیکو پر ژمنه تاکید کوي. د قطر په خبرو کې د دواړو هیوادونو د پلاو مشرانو د دواړو هیوادونو د پلاو مشري د دفاع وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او خواجه محمد آصف کوله. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف په خپله ایکس پاڼه لیکلي د دې توافق د جزئیاتو په اړه د بحث لپاره به د خبرو بل پړاو د اکتوبر 15 په استانبول کې وي. د طالبانو او پاکستانی فوجانو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې جګړه غمال پیل شو چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې هوایي حملې وکړې. ازادي راډیو ته غوږیست. د جرمني د مونشن ښار د هوایي ډګر رنوې پرون ظاهراً د یو مشکوک فعالیت له خبرداري وروسته وتړل شوه. د جرمني د خبري اژانس ډي پي د راپور له مخې دا اقدام وروسته له هغه وشو چې یو شمېر کسانو پولیسو ته راپور ورکړ چې یو مشکوک شی لیدلی، خو څرګنده نه شوه چې آیا دا راپورونه یو ځل بیا هوایي ډګر ته نږدې د بي پیلوټ الوتکو د لیدل کېدو په اړه و که نه. د رواني اکتوبر په پیل کې هم د مونشن د هوایي ډګر په شاوخوا کې د بي پیلوټ الوتکو تر لیدل کېدو وروسته په دې هېواد کې ډېرې په دې هوایي ډګر کې الوتنې د دوو پرلپسې شپو لپاره ځنډول شوې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې موثق راپورونه شته چې حماس ډله په غزه کې د ملکي وګړو پر ضد یو بل د یو برید لپاره د تیاری پال کې ده. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې پر ورځ په یو بیان کې ویلي د ملکي فلسطینیانو پر ضد د حملې د پلان د اوربند مستقیم او جدي سرغړونه ګڼل کیږي او هغه د پام وړ پرمختګ به ډېر کمزوری کړي چې د منځګړو د هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوی. بیان زیاتوي که حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه تروریستي ډله بولي د حمله ترسره کړي، نو د غزې د خلکو د ساتنې او اوربند د اعتبار د خوندیتوب لپاره به لازم تدابیر ونیول شي. اوکراینی چارواکي وایي روسیې تیر ماښام د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو څو حملې وکړې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې اوکراینی چارواکي ویلي خارکیف، سومي او زاپروژیا هغه سیمې دي چې د روسیې جنګي الوتکو ښارونه له لرې لارې د اداره کېدونکو بمونو په وسیله په نښه کړي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې اعلان کړی چې د خارکیف سیمې د لوزووا ښار د استوګنې پر یوه سیمه د برید په مهال 4 تنه ټپیان شوي. د راپورو له مخې د روسیې بی پیلوټ الوتکې په چرنیو او دنیپتروفسک ښارونو کې لیدل شوي. د دې عملو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته، خو د انرژۍ د یو سیمه ییز شرکت د چارواکو په وینا په چرنیو کې د دوی د انرژۍ د تاسیساتو یوه برخه په نښه شوې. د دې پیښې په نتیجه کې د اوکراین د شمال د شاوخوا 10,000 اوسیدونکو لپاره د برېښنا جریان پرې شوی دی. او د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه به سبا په زیمبابوې کې ټیسټ لوبه پیلوي. تمه ده چې دا ټیسټ لوبه شاوخوا 4 ورځې دوام وکړي. تر دې ټیسټ لوبې وروسته به د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه درې شلو ورځې لوبې هم وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې یوزل به هم قبول کړئ. قدر مون او درنوز د کون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرف خاص مې د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر مون او درنوز د کون کې پر اترو غو جوړو صحت مند او سجه د صحت چمې بو پتن وي درنو خو جوړ د کون کو لکه سرنګ سیز مرسته سو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو. تیر ورځې لستنې کې مراد تاسو اتلې افغانی قهرمانی مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې افغاني زړورې مېرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو درنو ګلالۍ زده کوونکو هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوش زده کون کو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خوش اوګل دې زده کوونکو، اوس هم راځو زموږ ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې یوویشتم لوست موضوع اسما رسمیه طرزي ده. ولو چې اسما رسمیه طرزي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي. خوش زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. مرمن اسما رسمیه طرزي، اسما رسمیه طرزي د افغانستان لمړنۍ ښځینه ښوونکې او د ښځو د حقوقو فعاله وه. هغه په دمشق سوریه کې زیږیدلې او په یو فرهنګي او روشن فکره کورنۍ کې را لوی شوې ده. نوموړې د ښځو لپاره د زده کړو پرمختګ فرصتونو په برابرولو کې مخکښه ګڼل کېږي. درنو او خوږو زده کوونکو، ولولو چې مرمن اسما رسمیه طرزي د افغانستان لمړنۍ ښځینه ښوونکې وه او همچنان د ترڅنګ د افغانو ښځو د حقوقو فعاله یا هم مدني فعالو له جملو څخه وه. هغه د دمشق په سوریه کې زیږیدلې ده او په یو فرهنګي با تعلیمه او تربیه سوي کورنۍ کې را لوی شوې ده چې د دې کورنۍ ټوله غړي ډېر زیات روشنفکره او مثبت فکرونه یې درلودله. نوموړې د ښځو لپاره د زده کړو او پرمختګ د فرصتونو په برابرولو کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. تعلیم او علمی حسی، اسما خپل لمړنۍ زده کړې په افغانستان کې کړې او وروسته یې په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړې. هغه د لمړنۍ ښځو له ډلې څخه وه چې د ښځو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کوله. نوموړې زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله. تر نو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د زده کړو په هکړه مو ولوسته چې مېرمن اسما خپلې لومړنۍ زده کړې د افغانستان کې پای ته رسولې دي او خپلې لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې تکمیل کړې دي. وروسته له هغه څخه مېرمن اسما په سوریه او ترکیه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړه، تر څو خپلې نورې لوړې زده کړې هم سرته ورسوي. هغه د لومړنۍ ښځو له ډلو له جملو څخه وه کوم چې د ښځو او د انجونو زده کړو ته یې ځانګړې پاملرنه کول او همیشه یې هڅه کول تر څو افغانو ښځو او افغانو مېرمنو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. نوموړې زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله او تل به یې دا ویله چې د زده کړې او تعلیم په واسطه سره یو ټولنه کولی سي پرمختګ وکړي او نوي نوښتونه رامنځته کړي. واده او ملاتړ، ترنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د واده او د هغې د ملاتړ په حق لولو چې واده یې له چا سره وکړه او څوک د دې د ژوند ملاتړ کوونکی و چې همیشه د دې په څنګ کې ولاړ و. اسما له محمود طرزي چې یو وتلی روشنفکره سیاستوال او ژورنالیست و واده وکړه. یعنې مېرمن اسما په هغه وخت کې له محمود طرزي سره چې په هغه وخت کې یو له وتلو روشنفکرو سیاستوالو او ژورنالیست له جملو څخه و واده وکړ. محمود طرزي د ښځو د زده کړو کلک ملاتړ کوونکی و او د اسما په فعالیتونو یې ستره اغیزه درلود. یعنی محمود طرزي یو له هغو اشخاصو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د زده کړو په برخه کې کلک ملاتړ کوه او همیشه یې د ښځو د حقوقو څخه دفاع کوله او همچنان د اسما په فعالیتونو کې د یې ستره اغیزه درلودل. یعنی دی یوازینی هغه شخص و کوم چې د اسما تر څنګ ولاړ و او همیشه به یې د هغې په ستونزمن حالاتو کې ورسره ملګرتیا کول. د دې ګټې هڅې د ښځو د حقوقو او ټولنیز بدلونونو په برخه کې ستر بدلونونه راوستل. یعنی د مېرمن اسما رسمیه طرزي او همچنان د محمودي طرزي دغه کوم ګډې هڅې او مشترک کار چې وو د ښځو د حقوقو او د ټولنې په بدلون کې ستر اغیزې رامنځته کړلې او ستر بدلونونه یې راوستل. د لومړني انجنو نجونو ښوونځي بنسټ، اسما طرزي په کابل کې د شهره ارا په سیمه کې د نجونو لپاره لومړني ښوونځي جوړ کړه. دې ښوونځي 500 زده کوونکي درلوده. د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو مهم ګام ګڼل کېږي. تر نو خوږو زده کوونکو، مېرمن اسما رسمیه طرزي یو له هغو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې په کابل شهر په شهره ارا سیمه کې یې د نجونو لپاره لومړنی ښوونځي جوړ کړ چې په دې ښوونځي کې لومړی 50 تنه زده کوونکو شتون درلوده او وروسته د هغه څخه د دوی تعداد پراخېده او د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو له مهمو ګامونو له جملو څخه وشمیرل سو او دا د میرمن اسما یو تاریخي ګام و کوم چې د نجونو د زده کړو د پرمختګ لپاره پورته کړی و. ارشاد النسوان مجله اسما د ښځو لپاره لومړنۍ ځانګړې مجله ارشاد النسوان په 1921 کال د مارچ په 18 کې پیل کړه. یعنی میرمن اسما رسمیه طرزی د ښځو لپاره لومړنۍ ځانګړې مجله چې د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدل په 1921 کال د مارچ په 18 نیټه باندې پیل کړه. په دې مجله کې د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقونو او روغتیا په اړه مقالې خپرېدلې. دا مجله د افغان ښځو لپاره د لومړنۍ معلوماتي سرچینو څخه ګڼل کېږي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو کله چې میرمن اسما دغه مجله د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقونو او د روغتیا په اړه کومې مقالې چې وې دغه یې په دې مجله کې خپرولې دا د ښځو لپاره د لومړنۍ معلوماتي سرچینو له جملو څخه شمېرل کېده چې ښځو کولی سوای چې د دغه لارې څخه د زده کړه ترلاسه کړي، همچنان ټولنیز حقوقونه وپېژني، د روغتیا په هکله معلومات ترلاسه کړي او همچنان مختلفې مقالې ولولي. د ارشاد النسوان اغیزې دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعار کې د پام وړ پرمختګ راوست. یعنی کله چې میرمن اسما دغه مجله ترتیب کړل، دا مجله یې خپره کړله، نو دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعارونو کې د هغوی په فکر کې د پام وړ پرمختګ راوستل او هغه ته یې بدلون ورکړه. موضوعات یې د ښځو زده کړې، روغتیا، حقوقونو او کلتوري مسایلو ته ځانګړې شوي وه. یعنی میرمن اسما په دې مجله کې د کومو موضوعاتو څخه چې استفاده کړې وه هغه د ښځو زده کړه وه، د هغوی تعلیم و، روغتیا و، حقوقونه و او کلتوري مسایل و چې دې پکې کې ځانګړې کړې وه. د ښځو لپاره ښوونځي او روزنیز مرکزونه ترنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن اسما طرزی هغه فعالیتونه یا هم هغه کارونه چې دی سرته رسولی دي هغه لولو. د ښځو لپاره یې ښوونځي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي وه چې اسما طرزی نه یوازې د نجونو لومړنۍ ښوونځي جوړه کړله، بلکې په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه پرانیستل. یعنی میرمن اسما یوازې د نجونو لپاره ښوونځي نه کړه جوړه، بلکې د دې تر څنګ په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه هم پرانیستل. دې مرکزونو ښځو ته د ژوند مهارت تونه، کاری وړتیاوي او نورو برخو کې زده کړې ورکولې. د ښځو د حقونو لپاره مبارزه وه. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د ښځو د حقونو لپاره یې مبارزه کول او د ښځو د حقونو لپاره یې مبارزه ګڼل کېده. دې داسې مرکزونه جوړ کړه چې په هغه مرکزونو کې ښځو ته د ژوند مهارتونه ورزده کېدل، کاري وړتیاوې ورته ښودل کېدلې او همچنان نورو برخو کې یې زده کړې ورکول کېدلې. اسما د ښځو او نارینهوو ترمنځ د برابري حقونو غوښتونکې وه. یعنی میرمن اسما طرزی یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې همیشه یې هڅه کول تر څو د ښځو او نارینهوو د حقوقو ترمنځ برابرتیا راولي او د ښځو او نارینهوو حقونو ترمنځ کوم واټن او فاصله چې ده هغه راکمه کړي. هغې د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه وکړه تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. میرمن اسما یو له هغو افغانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما طرزی میراث لولو چې میرمن اسما طرزی کوم میراث پاتې شوی دی. اسما طرزی د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقونو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقونو په برخه کې یو له مهمو څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولی دی په افغاني ټولنه کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مؤثر بدلونونه منځته راوستل او پر دوی باندې مستقیمه اغیزه درلودل. یعنې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې نه ستړي کېدونکي خدمتونه یې خپل ګران هېواد افغانستان ته سرته رسولي وه چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې پخپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، همچنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستره فعالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزی د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما طرزی په هکله معلومات په لوستل او د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکي لیکي او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې باید تاسو ټول خوږه او قدرمن زده کوونکي کې تکرار وکړي. چې نن ورځ تاسو کوم سوال وستله، میرمن اسما طرزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، د هغې د ژوند په هکله چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، همدغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي. او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست به تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرې ورځې په لوستنو باندې به هم تکرار کوي چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وه او کومو موضوعانو باندې تاسو بحث کړی و. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکهله او احترامات مومنه قدر من او درنو زکون کو یو زلبی هم تاسو ټول ته شرغ لاس ویم. درن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او ګللی زکون کی برت رو غو جوړ او صحت مند او سریر د صحت چب مبم پتن وی. درنا او ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور میرمنه به پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لکه سرنګ چې تیر ورځی لوس کې مرو تاسو یو افغان زړور اتل میرمن اړوند مو معلومات ولوستل. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سې د یو افغاني زړوري قهرمانې میرمنې اړوند معلومات لولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو هیله من دیم درنو زده کوونکو د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلریز زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. دغه نوټ اخیستل ستاسو سره یوازینۍ همکاري کوي چې لوست په ښه او سمه توګه سره زده کړي او په راتلونکو وختونو کې یې استفاده کړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې 22 لوست موضوع رویا محبوب ده. لولو چې رویا محبوب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه نیز مرد ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او سرنګ یو کولای شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. لولو چی رویا محبوب څوک و؟ رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوی سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټیکنالوژي ته وقف شوی سیره ده، کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. د افغان سیدال سافټویر شرکت بنسټی شیدونکی ده چې پکې اتل شزي او له 25 پرسنل څخه فعالیت کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان سیدال سافټویر شرکت بنسټی شیدونکی یا هم د هغه شرکت جوړونکی ده، کوم چې د دې شرکت تهداف یا هم بنسټ میرمن رویا رویا محبوب یشدی په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتلس تنه شزینه کارکونکي لري او فاته ودانې کسان نارینه دي یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه چې برابر کړې ده هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړې ده او په خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت یې هم ځای ورکړ دی نو موري د شزو توانمن سازي او زده کړو لپاره د ټکنالوژي لاري مهم ګامونه پورته کړی دي میرمن رویا محبوب یو له هغه شزنه افغان میرمنو له جوړو څخه و کوم چې د افغان میرمنو د توانمن سازي او د هغوی د ټکنالوژي په برخه کې د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړی دي او د هغوی سره همکاري کړې ده د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه و افغانو میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نور کول کېده خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغانو شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت لوده یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغانو میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولی شي خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او ښځو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې یعنې رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځ څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت درلودي ښځې هیڅ وخت هم نشي کولی چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځ څخه یو لوی او ټولو افغان ښځو ته یې دا ثابته کړه چې هر افغانه مېرمنه خپل ټالنټ لري خپل استعداد او خپل لیاقت لري کولی شي چې په خپل ژوند کې یو شخصیت ته ځان څخه جوړ کړي او د نورو افغانو میرمنو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې مهمه لاسترولنی او پروژه درنو سکونکو وسام د لوست په دې برخه کې د میرمن رویا محبوب مهمه لاسترولنی او د هغې پروژې پیژنو چې میرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رمسته کړې وي او کومې لاسترولنی ترې لاسترولې دي نو درنو سکونکو هلمند يم چې تاسو ټول او ته متوجه اوسئ او هم دغه لاسترولنی د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ رازو لولو چې د میرمن رویا محبوب د لمرنی لسترون له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول و یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چنان د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول و یعنی میرمن رویا محبوب په شونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمینې برابر کړې چې د شوزنه زده کوونکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټ شبکه د لاسرسي څخه خپل درسونه ته لاسرسي پیدا کړي د شوزو لپاره د وومنز ان ایکس پلاتفورم جوړول چې د انلاین زده کړو او نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر وي یعنی میرمن رویا محبوب هم چنان د افغانو شوزو لپاره د وومنز ان ایکس په نامه سره یو پلاتفورم جوړ کړی چې په دې پلاتفورم کې د انلاین زده کړو او هم چنان نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر شوی و یعنی دا پلاتفورم داسې پلاتفورم و چې په دې کې افغان انجنونه هم کولای شي زده کړې وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې دی په خپل ځان کې لري کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري د هغه لاره څخه دی هغه زده کړي او نوي مهارتونه او نوي پوهه دي چې شکه تر لاسه کړي هم دی کولای شي چې په انلاین ډول سره زده کړو کې او هم دی کولای شي نوي مهارتونه زده کړي او خپل نوي مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي دوی زده کړي او کار ترمنځ واټن کمول یعنی میرمن رویا محبوب هم چې نن د دې ترڅنګ مې وایي چې د چي د افغان شوز لپاره د وومنز ان ایکس پنا مصر پلیټ فارم جوړ کړل بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو او کار ترمنځ واټن یې کم کړ یعنی په بخښه وختونه کې د سوي چې کار کول او زده کول به دا ډیر زیات سخت بده یو شخص لپاره خو میرمن رویا محبوب زده کړو او د کار ترمنځ واټن کم کړ او د پلیټ فارمونه یې جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې اسان توګه سره هم زده کړو کې او هم کار تر سره کړی د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه د شغلي او ډیجیټلي مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټول شو زنه ستپته ور وشدل د شغل لپاره د کاري بازار ته درنوتل لپاره فرصتونه برابرول هم چې میرمن رویا محبوب د شغل لپاره د کاري بازار ته ننوتل فرصتونه هم برابر کړل تر څو افغان شزه هم کولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه تر سره کړي او خپل کومي ورکیوي او کومي استعدادونه چې دیګلري هغه د نورو خلق او نورو کسان سره شریک کړي یعنی رویا محبوب د شوز لپاره کاری بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړل نړیوالې لاسته راوړنې او جوایز یې د رویا محبوب هڅې په نړیواله کچه پیژندل شوي دي. یعنې میرمن رویا محبوب نه یوازې ده چې په ملي کچه سره پیژندل سوې سره ده، بلکې د دې تر څنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل سوې څېره ده، کوم چې په نړیواله کچه سره د هغې ټولې هڅې پیژندل شوي دي او د هغې د هڅو ستاینه او صفت شوی دي. هغې د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلي دي چې د هغې د نړیوالې اغیزې نښه ده. یعنې میرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمېر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالیتوب د اغیزو څخه یو پرمختللې اغیزه ده. یعنې دا د دې څخه څرګندېږي چې میرمن رویا محبوب واقعا هم یو پرمختللې او پیژندل سوې څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي. د ښځینه سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلو چې میرمن رویا محبوب د ښځینه سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي. د ښځو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي. یعنی رویا محبوب د هغو ښځینه او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لري، کوم چې په افغانستان کې د افغان ښځو رهبری کوي، د هغو ټولو افغان ښځو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي تر څو هغوی خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي. له ښځو سره مرسته کوي چې خپلې نظریې په بریالي سوداګري باندې بدل کړي. یعنی میرمن رویا محبوب د ټولو هغو ښځو سره مرسته کوي کومې ښځې چې نظریات لري، غواړي چې تجارت وکړي، غواړي یو سوداګري ولري، د هغوی ټولو سره مرسته کوي تر څو دوی خپلې نظریې د بریا په سوداګري باندې بدلې کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري، یو سوداګري ولري او دوی هم وکولی شي په خپل ژوند کې نورې بریاوې ترلاسه کړي. یعنی رویا محبوب د ټولو ښځو سره مرسته کوي چې په خپل سوداګري زو چارو کې پرمختګ وکړي. د روباتیک لارښوونه میرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره وه، یعنی اوس هم دا د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده. دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شوی و د افغان انجینرو، کوم چې په هرات ولایت څخه ډېر زیات شمېر انجینر په دغه ټیم کې موجود وي او دوی مختلف روبوټونه جوړول تر څو په انساني ژوند کې کار اسانه کړي. نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و، کوم چې افغانستان ته مختلف جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي. نو رویا محبوب د دغه افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره هم و او اوس مهال هم ده. د انجینرو هڅون کې چې په ساینس، ټکنالوژي، انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي. یعنی میرمن رویا محبوب همیشه انجینر هڅول دي، هغوی تشویق کوي تر څو دغه افغان انجینر په ساینس، ټکنالوژي، انرژي، انجینري او همچنان په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجینر یو ټالنټ لري، هر افغان انجینر کولی شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي. نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دې ته تشویق کړی دی تر څو دې د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وپیژني. اوسنی ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند یې په نیویارک ښار کې دی. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک ښار کې ژوند کوي. د افغان کار افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. یعنی هغه افغان کارکوونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري، د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی میرمن رویا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو له لارې څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي تر څو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی میرمن رویا محبوب هیڅکله هم خپل هغه کوم تعلیم چې دی، کوم هدف چې دی په نظر کې نیول دی، هغه هیڅکله هم نسټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلون رامنځته راوړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی میرمن رویا محبوب یو له هغو څېرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان د په نړۍ کې ثابت کړی دی چې هر افغان مېرمن استعداد لري او هر افغان مېرمن کولی شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو سکون کو دا اوس ملوش تاسو د نن ورځې لوست خبرې وکړي چې تاسو د میرمن رویا محبوب د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی وي چې میرمن رویا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو درنو سکون کو تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده کې دوه دوه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به همدغه دوه دوه سوالونو ته ځواب وایئ او په خپل کتابچو کې به د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې لومړی سوال: رویا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړي دي؟ یعنې رویا محبوب دغه کومه ټکنالوژي چې په برخه کې چې د کار سرته رسوي، د دې ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سرته رسوي دي او کوم کارونه ترسره کړي دي؟ د دې سوال ځواب به په خپل کتابچو کې لیکئ. دویم سوال: د وومنز انیکس پلیټفارم اصلي موخه څه ده؟ یعنې میرمن رویا محبوب چې دغه وومنز انیکس پلیټفارم جوړ کړی، د دې څه مطلب شته؟ یعنې ولې دا پلیټفارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سرته رسوي؟ نو تاسو ټول درنه زده کوئ چې به هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایئ او وروسته به وګورئ چې تاسو د میرمن رویا محبوب د ژوند په حق څومره معلومات ترلاسه کړي دي او څومره وپوهېدل چې میرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دي او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. واقعیا هم میرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ورباندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نورې هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. هیله من یم چې راځه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به موږ څه زده کړی وي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان. شه وخت.
د آزادی میلمه. سلامونه. د آزادی رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د آزادی میلمه په نننی پروګرام کې په اروپا کې لوی ډیره افغان میرمن سره خبرې کوو، له وحیدې آریانزی سره چې له ډیر کوچنیوالي څخه هالند ته کډه شوې ده، خو له هم د هیواد په ژبو روانې خبرې کوي، د هیواد په باب سوچ کوي او حتی شعرونه ورته وایي. د وحیدې آریانزی شاعري تر ډیره د هیواد په روانو حالاتو راټوله ده او احساسات یې د هیواد له هغو خلکو سره تړلي دي چې له اوږدې مودې راهیسې کړاوونه ګالي. اغلې آریانزی د مرکې په پیل کې د ځان په باب لنډې خبرې راته وکړې.
سلامونه تکل صاحب تاسو ته او ستاسو د خپرونې ټولو اوریدونکو ته، چې ته هم چې اوسیږي په نړۍ کې، هیله چې روغ او جوړ اوسېږي او مننه کوم چې زه مو دې خپرونې ته راوبللم. زه تقریبا د تیرو شاوخوا شلو کلونو را په دېخوا په اروپا کې ژوند کوم. له بده مرغه د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې، یعنی اړ شولو چې خپل مینه، خپل کلی او کور، خپل وطن پرېږدو او نورو ملکونو ته ولاړ شو. نو زه تقریبا دا شل کاله اوس کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم. همدلته مې درس ویلی دی او فلحال هم کار کوم.
تاسو ویل چې درس مو ویلی، په کومه برخه کې مو درس ویلی؟
ما تقریبا خپل ادلسانس دوره مې چورته ویل کېږي په بشري منابعو کې، یا هیومن ریسورسز مینجمنت په انګریزي کې. بیا د هغې نه وروسته مې ماسټري کړې ده په نړیوال تجارت کې، په اداره کې انټرنیشنل بزنس مینجمنت. او اوس تقریبا د تیرو شپږو کلونو را په دېخوا د یو هالنډي انجینري شرکت سره کار کوم. او تر دې نه مخکې مې هم په مختلفو شرکتونو او دفترونو کې په هالنډ کې کار کړی دی. البته
په کوم عمر کې له افغانستان نه راووتلی؟
د دقیق خو پوینه شم، خو یعنی موږ ماشومان وو چې د افغانستان نه له بده مرغه کډوال شو. دومره مې په یاد کېږي چې لامو په کوڅو کې پیسې لوبې کولې ماشومان وو، او هغه وخت چې په افغانستان کې بس جنگ شو، د کابل دغه وخت حکومت سقوط وکړ او مجاهدین کابل ته راغلل، بس موږ هم د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې اړ شولو. په اول کې یو دوه میاشتې ولاړلو خپل کلي ته، وردګو ته. بیا د هغه ځای نه مجبور شولو چې ولاړ شو چېرته چې د نجونو لپاره د درس او د تعلیم د زده کړو موقع شته وي. له بده مرغه په کلي کې دا موقع نشته وه. نو بیا د کورنۍ سره ټول راغلو پېښور ته. پېښور کې سمو ده او د دغې سره هم پسې اروپا ته کډوال شو.
مننه. وړاندې نورې خبرې هم در سره کوو، خو اوس که یو شعر اوریدونکو ته خپل واوروي.
مننه تکل صاحب، زه به یو شعر چې ما څه موده وړاندې لیکلی و، او دا د افغانستان په اوسنیو حالاتو چې له بده مرغه زموږ دغه نجونې له درسونو راګرځول شوي دي، مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي، نو په دغه حکله مې یو شعر لیکلی و. لکه ګیلاوه د خپلو واکمنو څخه، د خپلو چارواکو څخه، او زما خپل یو تاثر و دا مې لیکلی دی، دا به تاسو سره شریکم.
مهرباني وکړئ.
عجیبه خلق دی رڼا او نه تیاره جوړوي، عجیبه خلق دی رڼا او نه تیاره جوړوي، په خپلو لاسو د وطن نه هدیره جوړوي. عجیبه خلق دی رڼا او نه تیاره جوړوي، په خپلو لاسو د وطن نه هدیره جوړوي. بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ، بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ، بیا مو د هیلو په ژوندونی جنازه جوړوي. ښکاري غرور یې کبرجن فرعون ته ماتې ورکړه، ناس دی د واک په ګدۍ بویا چې کعبه جوړوي. د لیونتوب نیلی یې درومي د آسمان په لوري، د خیال همایې د قرآن توري سپاره جوړوي. فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای، فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای، خدا مخلوق ورته خندونه او مسأله جوړوي. زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته، زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته، زاهد بې جبر ته د دین مذهب کیسه جوړوي. نړۍ یو کلی شو په مخ ځي شا ته نه ګوري، خو واړه فکرونه د واړه فکر نقشه جوړوي. که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي، که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي، دا نجونې پرېږدی تعلیم ته آینده جوړوي. باغي سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي، باغي سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي، پاچا تر کله با چا چا ته زولنه جوړوي. د وخت خدایان می که هرڅو چټوي سر زمکې ته، د وخت خدایان می که هرڅو چټوي سر زمکې ته، پښتون تندی می بس یو خدای ته سجده جوړوي. ستا ښایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه، ستا ښایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه، دا می په زړه کې پاک مینه عقیده جوړوي. لیوانای زړه دی وحیدی شی پټو پو وطن، ستاد زیارت حج اکبر ته تلوسه جوړوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت حکومت مستون صدری آتی زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان وروستۍ خاطره چې تاسو ته په یاد پاتې ده، راتویلی شئ یو تصویر، یو کیسه چې تر اوسه پورې هم ستاسو په ذهن کې شته، او کله چې دلته وخت تیروئ ورځ شپه بیګا سترګې مو پټوئ هغه خاطره ستاسو په ذهن کې ګرځي داسې یو څه شته؟
والله ډېر څه دي، که څه هم چې په هغه وخت کې مونږ ماشومان وو، یعنی کېدای شي ډېر پیاد نه شي، خو بیا هم ګمان کوم چې ډېر پیاد کېږي. ښه ژوند مو درلودو، یعنی مونږ هغه متوسط کورنۍ وو، پلار مو کار کولو، مور مو د کور مېرمن وه، مونږ په مکتبونو کې وو، درس مو ویلو، ډېر ښه ګاونډیان مو درلودل، د خپل جومات ته به تللو، درس مو ویلو، مکتب ته تللو. یعنی څومره چې پیاد کېږي، یا د ماشومتوب یو ډېر ښه نړۍ وه، تر هغه پورو چې جنګونه فیصله نشته وو، هغه راکټونه نشته وو، هغه وژل نشته وو، ډېر ښه حالات وو. زما هغه پیاد کېږي چې کله کله به د خپلو خولنو کور ته تللم، د خپلو ملګرو کور ته به تللم، دوی به راتللې او په خپله لویه اولۍ کې به مو ساتری کولې. یعنی ډېر ښه مې پیاد کېږي هغه وختونه. بیا چې له بده مرغه کډوال شولو، د فرضي کرښې هغه وخت ته لاړلو، پېښور ته لاړلو، بیا د شرایط لږ ځیق شول. مثلا زه ډېر وخت بیا په کور کې وم، خلک مونه پېژندل، ډېر خپل خپلوان او ښه ګاونډیان فیصله نشته وو. خو د کابل مې ډېر ښه وختونه پیاد کېږي، او اوس هم هغه ډېر د چا خبره هغه آیډیل ژوند را پیاد کېږي کابل.
مګر زه غواړم یوه ډېره مشخصه خاطره یا یو تصویر د یو انسان، د یو کور، د یو کوڅې غواړم دا له تاسو نه وپوښتم چې همیشه ستاسو په ذهن کې وي، مخصوصاً کله چې سترګې پټوئ. او دا پوښتنه په دې خاطر درنه کوم چې تاسو سره زه د یوې شاعرې په توګه مرکه کوم، او د شاعر ذهن هغه د ژوند ډېرې په زړه پورې برخې خوندي کوي، په خپل ذهن کې ساتي، ځکه تاسو نه پوښتنه کوم.
مننه. والله په رښتیا باندې چې پیاد کېږي، زموږ ډېر ښایسته کور مو درلودو، ډېر لویه اولۍ مو درلوده، لکه یو ډېر ښایسته پارک غوندې. نو زما سهار پیاد کېږي چې پلار به ډېر ښه تلاوت اول اخ کړی و، چلان کړی و لنډ په کور کې، بیا به خامخا یو څه موسیقي به وه، بیا به پسې هغه تللو خپل کار ته. او موږ به ډېر ساتری کولی د پلار سره، زمونږ بابا د خدای وبخښي، د هغې سره، د خپلې نیا سره، یو څو لوزکې مې درلودلې، د هغې سره به ډېر خوشحاله وم چې هغې ته به جامې پیسله جوړولې، د مور سره به هغه کولې دا وه چې دې ته یو څه جامې جوړې کړه، نوي کالي ورته جوړ کړه. او ډېر ښه تفریحان به م کولې د کورنۍ سره، لکه تلو به بندې خرغې ته، باغ بالا ته. دغه دوه ځایونه وو چې موږ ډېر زیات ورته ورتللو د پوره کورنۍ سره. هغه تصویر یې همیشه زما په ذهن کې شته دی، که څه هم چې په اروپا کې د ژوند امکانات ډېر زیات دي، تاسو ته معلومه ده، شنه ځایونه، ښایسته ځایونه، خو بیا هم هغه وطن خپل خوند لري، خپل خلک، خپل ځای. او دا چې ټول کورنۍ سره یو ځای وي، د ماشومانو نه نیولې تر لویانو پورې، تر نیکو انیا پورې، بیا به خپل کلي ته کله کله تللو، د کلي ښایسته فضا، شنه فضا، د خلکو هغه مینه. نو دا مې واقعا ډېر مې هم نه پیاد کېږي، خو ډېر مې ورځمه پیاد کېږي هم چې کله کله به تللي یو د خپلو خپلوانو کورونو ته. په هغه وخت کې چې موږ د کابل نه کډه شولو وردګو ته تقریبا دوه درې میاشتې، نو د کلي د خلکو هغه مینه، هغه محبت او هغه اخلاص مې واقعا ډېر پیاد کېږي.
همدغو خاطرو ستاسو د نن ورځې په شاعرۍ باندې اثر پریښی، په خپله شاعرۍ کې د دغو شیبو اثرات وینئ؟ یعنی ستاسو په شاعرۍ کې د دغو شیبو تصویر شته؟
زه ګومان کوم چې خامخا پکې شته دی، که څه هم زه ډېر یاسې ځانته شاعره لا نشم ویلی، ډېره مسلکي شاعره به نه وم. مسلکي په دې معنا چې ډېر زیات مې ورسره سروکار نه دی، لکه چې هره ورځ مې ورسره سروکار وي، لکه ستاسو غوندې چې په رسنیو کې یاستئ او د ملګرو سره ډېر په ارتباطاتو کې یاستئ. خو زه فکر کوم چې زما په د شاعرۍ یو علت دا هم و چې زه د وطن نه کډواله شوم، د لکونو او میلیونونو نورو افغانانو په څېر باندې. او کله چې زه اروپا ته کډواله شوم، ماته احساس ډېر زیات پیدا شو چې زه د خپل وطن نه لرې یم. نو زما شاعري لکه هغه وخت کې شروع شوله، هغه استعداد خو خامخا او مینه مې مخکې ورسره وه، هغه وخت چې لا پېښور کې وو په ښوونځي کې وم په درس کې وم عمرم هم لږ و هغه مینه مې ورسره وه خو داسې کله نقلب مې لیکل کول نثر لیکل او فیصله کله کله یو لنډۍ او یو شعر لیکل خو کله چې کډواله شوم د وطن نه ډېره لرې شوم په زرګونو کیلومتره لرې ماته دا احساس ډېر زیات وشو نو زه یقین لرم چې زما په شاعرۍ کې خامخا اثرات شته دي لکه ځان ته داسې فکر کوم چې زه مغه دی کلی یو څوک یم دا مغه غرونو یو څوک یم که څه هم تیر شل کاله زما په اروپا کې تیر شوي دي خو زه بیا هم فکر کوم چې زه دا مغه غرونو یو څوک یم دا مغه کلی سره ډېر تړاو لرم نظر ته دی لوکسو ښایسته کورونو ښارونو نه نو هماغه لږ وخت هم چې تیر کړی دی زما په ژوند کې زما په فکر کې خامخا ډېر اثرات شته دي
اوس چې تاسو شاعري کوئ هغه اصلي عمده مضمون مو د شعر څه دی یعنی ډېر ټولنیزو مسایلو ته توجه ده ستاسو طبیعت ته متوجه ده مینه او شخصي احساساتو ته متوجه ده زیات کوم مسایل تاسو په خپل شعر کې رانغاړئ
زه ګومان کوم چې زما شعرونه ډېر ولسي دي ډېر وطني دي او دا خبره بیا هم تکراروم چې دا هغه وخت نه چې زه کډواله شوم ماته دا احساس پیدا شوی دی د شعر د لیکلو نو او زما دا شعرونه هم خوښیږي چې هغه د وطن په باره کې وي د خپلو خلکو په باره کې وي هغه واقعي تصویر ښکاره کړي لکه هغه د کلي ژوند دی لکه هغه چینه ده هغه ګودر دی هغه زموږ تاسې خادې دي په هغه بڼه باندې چې دي نو بالکل دا اثرات ما باندې شته دي د مغه د کلي د ژوند د افغانستان د ژوند او زما خوښیږي هم تر ډېره پورې زما کشتۍ خورکۍ ده ماته کله کله وایي چې ته ولې داسې ډېر ژوندي شعرونه نه لیکې لکه ډېر د مینې او د محبت او د دې خبره باندې د عشق او د عاشقۍ شعرونه نه لیکې خو زه فکر کوم چې دا هغه وخت زه زیږېدلې یم تر اوسه پورې په افغانستان کې له بده مرغه جګړه ده زموږ احساس زخمي دی زموږ ژوند زخمي دی او زه چې کله هر سهار پاڅېږم او دغه رسنۍ راخلاصې کړم د خبرونه ګورم نو په هغه کې ډېر د خوشحالۍ خبر نشته وي په هغه کې همیشه له بده مرغه همیشه د جګړې او د وژلو د پیښو خبرونه وي نو زه فکر کوم چې زما شعرونه تر ډېرې پورې ډېرې د وطن په باره کې دي او دغه تیر څلور کلونه چې په افغانستان کې تحول راغلی دی او زموږ د له بده مرغه د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي ډېر فکر مې په داسو مسایلو باندې دی یعنې د خپل وطن په مسایلو باندې د نجونو په زده کړو باندې په سوله باندې چې په وطن کې فیصله یو ځای واوسیږو اتحاد او اتفاق ولرو او په ګډه باندې یو کار ورته وکړی شو
تاسو کتاب لرئ کتاب مو چاپ کړی که نه تر اوسه
بالکل ډېر کلونه پخوا ما یوه وړه مجموعه چاپ کړې وه چې زما سره صرف یوه کاپي کور کې پاتې ده بیا د ژوند د بوختیاو د لاسه او د اروپا ژوند تاسو ته معلومه چې ډېر ستړی دی او زما د روزمره ژوند او کار هم د شعر او شاعرانه ډېر په اصطلاح فرق لري هغه چې زه کار کوم په اصطلاح ډېر تخنیکي برخه ده نو بیا کله کله ډېر وخت نه پیدا کېږي چې لیکل وکړم لږ وزن لرې پاتې شم او فکر مې په هغه ډېر خپل کار کې وي په ژوند کې وي یو څه موده لږ فیصله آرامه شوې وم خو بیا ډېر وخت داسې کېږي چې ځینې پېښې وشي بیا هغه فیصله احساس را وپارېږي هڅه وکړم چې بیا یو څه ولیکم نو کله رانه پاتې شي او کله داسې وخت وي کنه چې تقریبا هر ورځ یو څه لیکم یا په اونۍ کې لیکم یا په میاشت کې لیکم هغه څومره چې وخت پیدا کېږي هغه خپل په اصطلاح هلې ځلې کوم یو څه خامخا لیکم
تاسو ویل چې کله مو احساس را وپارېږي یا یو پېښه وشي یوه مسله پیدا شي یو موضوع پیدا شي چې تاسو احساسات را وپاروي نو تاسو شعر لیکئ دا اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه روانه ده په دې ورځو کې تاسو کوم شعر یو څه لیکلي البته زه خو پوهیږم چې اکثر شاعران له فرمایشي شعرونو سره یا د وخت له غوښتنې سره سم د شعرونو مخالفت کوي ځکه دوی فکر کوي چې شعر باید الهام ولري او له ورځنۍ جریاناتو سره ډیر ارتباط ونه لري، مګر ځینې نور هم د دې برعکس نظر لري او ټولنیزو مسایلو ته همیشه ترجیح ورکوي کله چې یوه پیښه کیږي په یوه هیواد کې چې اوس یې هلته یوه لویه حادثه راځي، نو هغه به حتما ستا پر ژوند باندې، ستا پر فکر، ستا پر احساساتو اثر کوي. نو دا پیښه چې شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې جګړه پیل شوې ده، دې یو څه الهام د شعر لپاره تاسو ته درکړی؟
بالکل، باور وکړئ چې دا مخکې هم که څه هم زه په کور کې نه وم، په ځینې کارونو باندې مصروف وم، خو دا فکر را سره و، لکه دا څو ورځې، دا څو شپې داسې وخت ما لپاره پیدا نه شو چې زه کېدم هغه د خپل فکر چې څه مې په فکر کې و هغه لږ ولیکم. او زه ګمان کوم چې شاید ټول شاعران هم داسې وي، خو زه خپله داسې یو څوک یم چې په یوه مسله باندې که په هغه باندې په اصطلاح لږ خوشحاله شم یا لږ په اصطلاح باندې ډېر خفه شم، آزرده شم، خامخا زه په هغه باندې لیکل کوم. لکه ما چې مخکې څنګه وویل چې له بده مرغه د تېرو څلورو کلونو کې چې زموږ د نجونو په مخ باندې ښوونځي او پوهنتون تړل شوي دي، په دې هکله ما څو ځله شعرونه لیکلي دي، نثرونه مې لیکلي دي. بیا لکه ځینې خلک په اصطلاح په دې جنګونو کې له بده مرغه په شهادت ورسېدل، زموږ ځینې محکمې څېرې ووژل شولې، هغه داسې پېښې وې چې ما په هغه باندې په اصطلاح خپل تاثرات ښودلي دي، لیکل مې کړي دي. بیا په افغانستان کې یو بده پېښه شوې ده لکه طبیعي آفتونه، زلزلې شوې دي، ما په هغه باندې لیکل کړي دي. که څه هم دغه اوس ورځو کې ما لیکل نه دي کړي، او دا هم دا چې وخت ډېر ما لپاره لږ و، صرف په اسلام هغه شنبې او یکشنبې زه لږ وخت پیدا کولای شم، لیکل مې نه دي کړي، خو په ذهن کې مې ډېر څه شته چې ورته کېږم او یې لیکم.
مننه. نو چې داسې ده، یو پخوانی شعر مو چې هر یو تاسو انتخابوئ، دا اوس کولای شئ چې د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته یې ولولئ، دا اوس له ما سره په خبرونه کې شریک کړئ.
مننه تکل صاحب. یو شعر چې دغه د اوسنیو حالاتو سره هم څه ناڅه سر خوري، دا کومه چې تاسو مخکې یاده کړه چې د افغانستان باندې کوم د ګاونډي یرغل او تیری شوی دی، نو ګمان کوم چې دغه شعر به د دې موقع لپاره به څه ناڅه غوي برابر وي. دا به تاسو سره شریک کړم.
مهرباني.
منم چې وطن وران شو، منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. آسمان یې په سر کې ووت، خو ستومان نشو دا غر. چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې، چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې. په وینو کې لټپټ شو، خو قربان نشو دا غر. یرغل و قافلې وې، پوځ لښکرې د اغیارو. خو شکر له نقشې ورک، د جهان نشو دا غر. د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله، د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله. قسم چې تیر لستونی، په آسان نشو دا غر. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. خو تیر تر عزم و برمه، د افغان نشو دا غر. کلوګه تند غم، که بې وسی او مجبوری وه. خو سر یې چاته ټیټ، په ملا کمان نشو دا غر. پروا نشته که تیرې گریوان د بچو جنگ کې، پروا نشته که تیرې گریوان د بچو جنگ کې. پردیو ته چې پاتې، په میدان نشو دا غر. زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې، زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې. سوچه و مسلمان، بیا مسلمان نشو دا غر. لیلا یم مجنون می دی، دی مینه لیونی یو. لیلا یم مجنون می دی دی مینه لیونی یو. پردیو خکلو خکلو تا جانان نشود آغر. گردیگم که هر سو پچم کچو دی رقیبانو. خوزما پا پاک مینه بدگمان نشود آغر. دی خکلو پا بازار که لمشرقه تر مغربه. دی خکلو پا بازار که لمشرقه تر مغربه. زما و هیدیز رکی هیچ ارزان نشود آغر. مننه.
لطفاً مننه کوم ویدیو جان، کولای شی یا غواری د خپل شخصی ژوند په باب یو څه راته ووایاست اوریدونکو ته؟ واده مو کړی نه دی مو کړی، ماشومان لرئ که نه لرئ؟ کلان راته ووایاست چې خلک درسره نور هم آشنا شي.
مننه تکل صاحب. ولې نه، ما واده مې کړی دی، ماشومان لا نه لرم. په شلون کې انشاءالله خوشحاله یم د کورنۍ سره په هالنډ کې اوس اوسېږم.
ډېر ښه، له تاسو ډېره زیاته مننه کوم چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مو مرخه واخیسته. کور مو ودان.
مننه کوم ستاسو نه هم، وخت مو په خیر انشاءالله.
د ازادۍ میلمه
روان درد دل آسان نمی توان فهمید با صدرن شکستن شیشه ای مارا دل در خون تپیده دل در تپیده جدارم جان بالا رسیده جان بالا رسیده رسیده جدارم جان بالا